دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو په پیو استودیو کې چې د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه د از اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. دا د خبرونه د سر موضوع ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د رامنځته کېدو طرحه جمهوري ریاست ته د تایید لپاره لیږلې. دا چې دا څه ډول ځواکونه دي په اړه یې تفصیل لرو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر نه اورو.
پس هر که دمویمو خبر نوستر تکیه د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو رامنځته کېدل د امنیت لپاره ګټور بولي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي نن یې د دغه ولایت په ښار کې 200 مخالفین نیولي دي او د پاکستان له واکه لرې سوی صدر اعظم نواز شریف نن بېرته وطن ته ستون سو چې په محکمې کې د فساد دغه تورونو په اړه ځواب وایي چې پرده او کورنۍ یې لګول سوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو طرحه ولسمشر ته د تایید لپاره لیږلې ده. د دغه وزارت وایم دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډېره له وسلوالو مخالفینو څخه د بېرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی وزیري د دغو ځواکونو د شمېر په اړه وایي
ډېرې د اړتیا له مخې ټاکل کېږي. کېدای شي دا 5000 وي، 10000 وي، تر 20000 پورې وي. د هغه ترخي شوو سرتیرو بریدملانو څخه جوړی چې هغوی زموږ په احتیاط کې دي.
ځینې په دې باور دي چې په بېلابېلو نومونو د ځواکونو رامنځته کول به د امنیت له ټینګښت سره د مرستې پر ځای له نورو خپل سریو ته لاره هواره کړي، خو دفاع وزارت اقدام مثبت بولي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې نن یې د کندهار په ښار کې 200 مخالفین نیولي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې ازادي راډیو ته استولې راغلي، دغو کسانو له څو مودې راهیسې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت او خلکو پر ضد وسلوال فعالیتونه کول او امنیتي ځواکونو هڅې کولې چې ونیسي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د نیول سوو وسلوالو اعترافات هم خپره کړي دي. دغه ریاست تر اوسه د نیول سوي بشپړ هویت نه دی پور کړی، خو ویلي و چې په اړه یې څېړنې روانې دي. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو هغه لومړی جوپا چې 1.3 لک ټنه غنم دي پرون د ایران د چابهار بندر ته ورسېده چې څو ورځې مخکې د هند له کندلا بندر څخه په کښتیو کې بار سوی وو. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا د هغو ټولو 1.1 میلیون ټنه غنمو یوه برخه ده چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړیوال ترانسپورت او سوداګرۍ د دغه نوي دهلیز درې اړخیز تړون د 2018 کال په مې کې په تهران کې د 300 هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. هند له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکې کو د پیاوړتیا لپاره پر دې سربیره د کابل او نوې دلی ترمنځ د بارونکو الوتکو یو هوایي دهلیز هم په دې وروستیو کې پرانستی دی. هند تر اوسه له افغانستان سره د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. افغانستان تمه کوي چې په بشپړ توګه د ایران د چابهار بندر په فعال کېدو سره به د ترانسپورت او سوداګرۍ په برخو کې د دې هیواد ډېرې تکاچې اوس په پاکستان د رقم سي. د بامیان ولایت په مرکز کې د کلیوالي صنایعو یو نندارتون پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د بامیان ولایت مرکز ولسوالیو په سلګونو ښځو د دوی لاسي صنایع نندارې ته ښودل سوي دي. د دغه ولایت سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس علي رضا حسنزاده په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه نندارتون به درې ورځې د خلکو پر مخ خلاص وي. د دې نندارتون په څه باندې 40 غرفو کې په لاس اوبدل سوي لیمسی، تغرونه، دسکولونه، بایکونه، واسکتونه، د نارینه او ښځو کالی، ډول ډول لبنیات، مربا، اچار او داسې نور نندارې ته ښودل سوي دي. د بامیانو د کلیوالي صنایعو دغه نندارتون د یاد ولایت بازارچی زنان په سیمه کې جوړ سوی دی. د وتر د مال د افغانستان څو مهم خبرونه اوسم سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ شغله ازادي راډیووري. د پاکستان له واکه لرې سوی صدر اعظم نواز شریف نن بېرته وطن ته ستون سو چې په محکمه کې د فساد د هغو تورونو په اړه ځواب ووایي چې پرده او کورنۍ یې لګول سوي دي. شریف به چې له خپلې مېرمنې سره په لندن کې وو چیرې چې د هغې د سرطان معالجه کېږي، نن هغې محکمې ته ورسي چې په لندن کې د هغه د کورنۍ لخوا د جایدادونو او ملکیتونو د لرلو په تړاو تورونو ته رسیدګي کوي. د مجرم پېژندو په صورت کې کېدای سي نواز شریف په زندان محکوم سي. د نواز شریف متحدینو دا یوه سیاسي ډرامه بللې او تر شا یې د پاکستان ځواکمن پوځ په لاس لرلو تورن کړی دی. نواز شریف مخکې لدی چې بیرته پاکستان ته ستون سي په لندن کې په یوه مرکه کې په ځان لګول سوي تورونه عرض کړي وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس یو شمېر مخکښو غړیو له سپینې ماڼۍ غوښتنه کړې چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستانی دي په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو پوځي زندان ته واستول سي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې دی هم پر دې غور کوي چې دغه کار وکړي، خو لومړی دې ته اړتیا ده چې د دې حملې تورن سیف الله سیپوف یو وسلوال یا جنګي دښمن وپېژندل سي. ټرمپ د ټویټر له لارې دغه راز وویل چې زه به یقینا پر دې مسلې غور وکړم او هغه به ګوانتانامو ته چې وبخشي ګټمو ته چې اشاره د ګوانتانامو زندان ته ده واستوم. ټرمپ همدارنګه ویلي دي چې دی هم په دې باور دی چې سیپوف دی چې له حملې وروسته یې خوشي څرګنده کړې او د اسلامي دولت سختریزې ډلې ته یې بایعت کړی دی په مرګ محکوم سي. د ګوانتانامو زندان ته په تېرو وختونو کې هغه کسان انتقال سوي چې په افغانستان او عراق کې د جګړو په جریان کې نیول سوي دي. د امریکا مخکني ولسمشر باراک اوباما د دې هڅه وکړه چې دغه زندان وتړي. هغه یو شمېر نور منتقدینو ویلي چې په دې زندان کې بندیان له خپلو قانوني حقونو محروم دي او باید وتړل سي. خبرونه پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته وکی وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغانستان د دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نوم د نوي ځواکونو د رامنځته کېدو طرحه جمهوري ریاست ته د تایید لپاره لیږلې ده چې دا څه ډول ځواکونه دي په اړه به یې رپورټ ولرو. همدارنګه په همدې موضوع د افغانستان د ولسي جرګې د امنیت کمیسیون له غړي سالی محمد سالی سره مرکه لرو او له هغه به واورو چې دا ځواکونه به څومره موثر وي. نن د ژورنالیستانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو څخه د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ په دې مناسبت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ژورنالیستانو د ستونزو په اړه رپورټونه لرو. او د امریکا ولسمشر غواړي چې په نیویارک ښار کې د موټر په واسطه پر خلکو برید کوونکي ګوانتانامو زندان ته واستول شي. دا موضوع هم څېړو. را سره اوسئ. د افغانستان د دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د رامنځته کېدو طرحه جمهوري ریاست ته د تایید لپاره استولې. د دې وزارت ویان دولت وزیر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل رامنځته کېدونکي ځواکونه به د هغو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې له وسلوالو مخالفانو څخه نیول کېږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په بېلابېلو نومونو د ځواکونو رامنځته کول به د امنیت له ټینګښت سره د مرستې پر ځای لا نورو خپل سرویو ته لاره هواره کړي. محمد حدیث پردیس دا کابل په استډیو کې ده. پردیس صاحب نور بالا تاسو واورو.
بلې ان صاحب سلام تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان دفاع وزارت د نوې طرحې لمخې رامنځته کېدونکي زرګونه منطقوي ځواکونه به د هغو سیمو امنیت ساتي چې له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کېږي. دغه وزارت وایي دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دغه ځواکونو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي رامنځته کېدل د ثبات له ټینګښت سره مرسته کولی شي.
یو قوت رامنځته کی چې هغه سیمه چې د وسلوال پوز له خوانه نیول کیږي بیا ورسته یو قوت موجود وي چې هغه سیمه وسات مېرې د اړتیا لمخې تاکل کیږي. کیدې شي د 15000 وی لزر وی تر 30000 پورې وي. دا هغه ترخی شو سرتیرو بریتملانو څخه جوړی چې هغه زمونږ په احتیاط کې دي.
د خاغلی وزیری د معلوماتو لمخې د دغه ځواکونو در منځ کې دوه طرحه جمهوریت ریاست ته د تایید لپاره سوال شوی او خای ډیر ژر عملی چاره پیل شي. که څه هم د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د منځ کې دون کې ځواکونه بعد د ثبات په ټینګښت کې ټور تمام شي، خو د محلي پولیسو چې تقریبا د ورته هدف لپاره رامنځته شوی پاړې ګڼ شکایتونه موجود دي. شاوخوا ته کال وړاندې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د هغو لورو پرتو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې د وسلوالو مخالفینو له لوړ ګواښ سره مخ دي د دیش سره محلي پولیسو د رامنځته کېدو هوکړه وشوه. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د امنیت په ټینګښت کې د دغو ځواکونو رول مهم بللی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا وخت نا وخت له خلکو سره د دغو ځواکونو د چار چلند په اړه اندېښنه ښودلې. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د وسلوال پوځ شمیر شاوخوا 325,000 تنو ته رسېږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان د دفاع وزارت نوې طرحه نیمګړې بولي. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تیرو تجربو ته په کتو د افغان ځواکونو د تشکیل له زیاتېدو پرته د ډلو او نورو ځواکونو رامنځته کول له ثبات سره مرسته نشي کولی.
قانون واضح وایي، قانون د پولیسو کې، په قانون د ذاتي د افسرانو کې او په نورو قوانینو کې چې په افغانستان کې دي. دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او امنیتي ملي ریاست کولی شي خپل تشکیل زیات کړي او بنابر ضرورت او کم وخت کم کړي. که دا دلنه په تشکیل کې شي که کم وخت افغانستان امنیت شو، وضعیت ښه شو او ضرورت شو د تشکیل راکم شي، بېرته کېدای شي دا تشکیلات راکم شي. اما اوس که دا په محلي سطحې د دې کنټرول مشکل دی.
د ښاغلي مجاهد په خبره زورواکي او هغوی چې نفوذ لري بیا به هم هڅه وکړي چې په منطقوي ځواک کې خپل اغېز او افراد ولري چې دا مسله په خپله لا نور خپل سریو ته لار هوارولی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، حدیث پردیس و مننه ترې کوو چې په رپورټ کې مو ترې واورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت د یو نوي ځواک د جوړولو طرحه د جمهوري ریاست ته سپارلې ده. په دې اړه مو ځینې د کارپوهانو اندېښنې هم واورېدې چې په موضوع اندېښنه لري. له یو کارپو بلکې د افغانستان د کورنۍ امنیت د کمیسون یو شمېر غړي وایي چې د ملي دفاع وزارت نوې طرحه به د ګټې پر ځای ثبات او امنیت ته زیان ورسوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون یو غړي صالح محمد صالح سره حدیث پردیس مرکه کړې ده. مرکه اورو.
زه د یو افغان په صفت مې دا ویل غواړم چې کم نوی طرحې یا پلانونه چې په افغانستان کې تنظیمېږي دغه د افغانستان په خیر نه دي، د افغانستان دولت په خیر نه دي، د افغانستان نظام په خیر نه دي. اگر چېرته امریکایان یا د افغانستان نظام غواړي چې ټول د افغانستان ولس په دښمنۍ اخته کړي، هغه بېله خبره. که ته غواړي چې پولیس محلي ایجاد کړي په اردو کې، زه هم ښه خبره ده. ولې تشکیل د اردو نه اضافه کوي؟ دا ولې د پولیسو تشکیل نه اضافه کوي چې پولیس محلي ایجاد یې خزشي مردمي؟ که چېرته دی په خپل لاس غواړي چې ټول خلک د ټوپک سره آشنا کړي او د ټوپک د لارې نه رزق وګټي، زه فکر کوم دا به یو لوی ظلم د افغانستان ولس سره وشي. هغه ټوپک چې د جهاد په وخت تقسیم شوی دی، موږ په دې ونه توانېدو چې هغه بېرته راغونډې کړو. هماغه ټوپک دی چې دا وطن اوس هم وران او کنډوالۍ پروت دی. که موږ نورې سلاګانې محلي خلکو ته توضیح کړو او هغې له واک اختیار ورکړو، یو طرف ته دولت دا ظرفیت نه لري.
سالی صاحب وبخښئ، ستاسو خبرې قطع کوم. که چېرته دغه طرحه چې د ملي دفاع وزارت له مخې دوی غواړي چې د منطقوي ځواک په نامه ځواک رامنځته کړي، او دوی دلیل هم دا ده چې هغه منطقي چې افغان ځواکونه نیسي دوی به یې ورته سپاري تر څو ترې ساتنه وکړي، که دغه ځواک رامنځته کېږي نو څه فکر کوئ چې څه بدې پایلې به ولري چې تاسو ورته خوشبین نه یاست؟
بدې پایلې به دا ولري چې دا محلي ځواک راپورته کوي. ولې تشکیل د اردو د پولیس نه اضافه کوي؟ په دې غواړي چې دا ولس ټول په دښمنۍ اخته کړي. ولس ټوپک توضیح کړي، ګور جهاد وخت ټوپک توضیح شوی، اوس موږ هغه نه شو غونډولی. دلته چې اوس نوي سالا توضیح کړو په دې ملک کې باندې څه ژوند کوو او کنه، به که ټول خلک چې مصالح شي او بیا دولت دا ظرفیت نه لري چې دغه محلي کسان خزش مردمي یا محلي پولیس د کنټرول کې ادارې کې دا ظرفیت نه لري، موږ نه غواړو چې په دې ملک کې یو جنجال بیا پیدا شي. یا که دی چې چېرته توانمندی د دغه ځای د ساتلو نه لري، دوی د خپل تشکیل اضافه کوي. موافق دی چې تشکیل اضافه شي.
بله، صالح صاحب، اوس دفاع وزارت وایي چې دغه طرحه جمهوري ریاست ته لیږي او که هغوی ورسره موافقه وکړه نو عملي چارې شروع کوي.
زه د دغه طرحې خلاف یم، د افغانستان په خیر نه ګڼم. والسلام علیکم ورحمت الله.
د افغانستان د کورنۍ امنیت د کمیسون، البته د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړی صالح محمد صالح و چې ویلي د دفاع د وزارت د هغې طرحې مخالف دی چې په افغانستان کې یو نوی ځواک رامنځته کوي، او د دې طرحې مسوده یې ولسمشر ته استولې ده. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا ولسمشر غواړي چې په نیویارک ښار کې د موټر په واسطه پر خلکو برید کوونکي ګوانتنامو زندان ته واستول شي. ګوانتنامو ته هغه مشکوک تروریستان استول شوي چې د افغانستان او یا عراق په جګړو کې نیول شوي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی او همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. رضوان مراد، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه غواړي چې د نیویارک برید کوونکي ته څه ډول سزا ورکړل شي؟
مننن صاحب، ولسمشر ټرمپ پرون هم په ټویټر خبرې کړې دي او هم همدا شان څرګندونې وکړې چې د کانګرس یو شمېر مخکښو غړو له غوښتي چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستاني دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتنامو په ځای زندان ته واستوي. اما ولسمشر ټرمپ وویل چې دی په دې غور کوي چې دغه کار وکړي، خو لومړی دې ته اړتیا ده چې د دې حمله کوونکي د تورن سیف الله سیفوف یا وسلوال او یا هم جنگی دښمن وپیژندل شي. نو په هغه صورت کې دوی کولی شي بیا د ګوانتنامو ته دغه د استولو موضوع تعقیب کړي.
ما غوښتل هم دا له تاسو پوښتم چې کوم شرایط او مسایل دي چې له مخې امریکایان ګوانتنامو زندان ته مشکوک کسان استولی شي؟
بلوموم خود ګوانتنامو د زندان شهرت چرته د امریکانو په زندان دی د افغانستان او د عراق په جګړو کې زیات شوی. یعنی هغه کسان چې د افغانستان په جګړه کې یا د عراق په جګړه کې نیول شوی هلته استول شوی. بل دا چې صاحب له 2008 کال راهیسې تر اوسه ګوانتنامو ته امریکانو بل هیڅ زنداني نه دی استولی. خو د سیپوف مسله په دې خاطر لږ فرق کوي چې دی د امریکا قانوني استوګن دی، ګرین کارت لري او د امریکا د عدلي مدني قوانینو له مخې قانوني حقوق خوندي دي. یعنی دی په هغه جګړه کې په عراق افغانستان کې نه دی نیول شوی چې پرته له محاکمې ګوانتنامو ته واستول شي. نو دا یو څه قانوني ستونزې مختلف دي.
په خپل سیف الله سیفوف چې د نیویارک د حملې په تړاو نیول شوی دی څه وایي او د محاکمې جریان به څه ډول وي؟
سارنوالان وایي چې نوموړی چې په کوم روغتون کې له حملې وروسته په طبي حالت کې تر درملنې لاندې او په هغې لومړی د ویلو چې دا حمله د کړې ده او خوښي څرګنده کړې ده. بلې دا ویلي دي چې ماته د روغتون په خونه کې د داعش بیرغ هم وسړوي. دغه راس پرون چې د محکمې ته په ویلچیر باندې حاضر شو، په ویلچیر باندې دی په سولنو کې تړل د له هر ډول قانوني حقوقو څخه چې د د په نفه هم ثابت دي سي د محکمې بهر کې د ویل چې زه دانه غوړم د حقوقو او په خپل جرم ساده اعتراف کړی دی او منل چې دا بری دی کړی دی. یعنی د تحقیقاتو په مسأله کې یعنی پیشرفت هم دغه دی، پرمختګ هم دغه دی چې د خپل جرم منل او اعتراف کوي، هیڅ ډول دفاع نه کوي له ځان څخه. بل په عیني خبره کې به د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون ویل چې دوی د محمد ظاهر قادروف نامه یو بل دوه دیرش کلن ازبکستان هم موندلی دی او تر اوسه امریکایي چارواکي او کانګرس هم دا غواړي چې معلومه کړي چې آیا سیپوف یوازې دا حمله کړې او که دا د یوې لویې دسیسې یا شبکې د پلان برخه ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو. رضوان مراد چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه څرګندونو خبر کو چې وایي دی به د نیویارک ښار د برید کوونکي ګوانتنامو زندان ته واستوي. دا د ازادي راډیو ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا پکتیا ولایت د کټوازون د نهو لسوالی و قومی مخاور او ځایی وسیدون که ویچی پا سیمو که دا روختی او پوهنی پا برخو که خدمتون نیمگلی دی او دا بیارقوانی پا برخو که هم مرتا لازمه پاملارانه نده شوی. نجیب الله لو خیل تفصیل راندی کهی.
د پکتیکا والی الیاس وعدت په هغه ځای کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې، خو زیاته یې کړه چې حکومت هغه مهال خپلې برنامې په سمه توګه پلی کولی شي چې خلک یووالی ولري او د حکومت سره د امنیت په ګډون د برنامو په پلی کېدو کې همکاري وکړي. د پکتیکا والی له مشرانو وغوښتل یوه داسې شورا د جوړې کړي چې په هغه کې آن تر وړ ممی او هم پورې د سیمې مشران پکې راټول وي. دا چې د شورا ګټه به څه وي په اړه یې ده وویل:
که چېرته د خیرکوټ ولسوالۍ ستونزې وي او یوازې د خیرکوټ ولسوالۍ خلک د موږ سره شریکوي، نو یوازې د خیرکوټ مشران به د موږ سره غږېږي. خو که لویه شورا ولرو د موږ سره به د نهو ولسوالیو خلک د خیرکوټ په ستونزه غږېږي، نو قوت به مو پیدا کړی، په موږ باندې به فشار زیات وي، په ولسمشر به فشار زیات وي، په نړیوالو به فشار زیات وي. موږ په هره برخه کې مرستې ته تیار یو.
د پکتیکا والی ویل ځایي اداره د پوهنې د پرمختیا لپاره هڅې کوي او دا مهال په جانخیلو، خیرکوټ، یخیاخیلو، یوسفخیلو او ټولو ولسوالیو کې ښوونځیو ته د خامو او پخو ودانیو جوړول روان دي. د پکتیکا والی له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان لوڼو ته هم د زده کړو زمینې برابرې کړي.
په دا مبارزه یو اړخ موږ یو، یو اړخ تاسو یې. اولادونه دي تاسو اوله غختره مداده چې لکه څنګه چې زوی ته موقع ورکړي چې مکتب ته ولګي همدغه سي خدای در باندې فرض کړی دا قانون در باندې فرض کړی دا چې لور ته هم دا موقع ورک دی وډکواله نه په جړه مکتب ته ولګي.
مدنی فعال خورشید امان کټوازی د بخیر د ولسوالۍ نوم واخیست چې په تیرو کلونو کې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې،
یعنی له پرمختګ او له بیا رغونې چې ډېره یوازې پاته د هغه موږ د بخیر د ولسوالۍ ده چې په تیرو وختو کې بخیر ولسوالۍ کې هیڅ د بیا رغونې کار نه ده سوی.
په پکتیکا کې د کټواز د زون د ولسوالۍ دوه تنو مشرانو چارواکو ته وویل چې
محترم والي صاحب څخه احترامانه خواهش کوم چې د ریاستو له لارې د ریاستونو مسؤلیتونه صلاحیتونه له ولسوالیو سره شریک.
زه ولسوالي لرم، والله که مې ولسوال سره راغلی د کبکې دعوه باندې خبرې، خو بېرته موږ پوستو وډلې د مینو نیولې دي.
د پکتیکا د کټواز زون د ولسوالیو مشرانو له ولایتي ادارې د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې په برخو کې د یو شمېر پروژو د غوښتنو تر څنګ د جانخینو په ولسوالۍ کې د جوړ شوي کلینیک د فعالېدو او یا د ولسوالۍ ته د اساسي سړک د جوړېدو غوښتنې هم وړاندې کړي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې په نړۍ کې سکل بیا د هغه هیوادونو لیست پور کړی چیرې چې د وژل شوو ژورنالیستانو قضیې نه دي حل شوي. افغانستان چې د 2008 میلادي کال راهیسې په پرله پسې توګه په دې لیست کې شامل و، د لومړي ځل لپاره له دې لیست څخه ایستل شوی. خو په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې وایي په دې هیواد کې تر بل هر وخت ژورنالیستان له زیاتو خطرونو سره مخ دي. په دې اړه یو رپورټ له لږ ځنډ وروسته. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې د هغه دولس هیوادونو لیست خپور کړی چیرې چې ژورنالیستان په هدفي توګه وژل شوي او قاتلانه نه دي مجازات شوي. په دې لیست کې د سومالیا په شمول اووه هیوادونه له تېرې یوې لسیزې راهیسې پرله پسې هر کال شامل دي، خو افغانستان چې د 2008 میلادي کال راهیسې په دې لیست کې اوسه کال د لومړي ځل لپاره له دې لیست څخه غورځول شوی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنه وایي سره له دې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی او په تیرو کلونو کې د ژورنالیستانو د قتل په تور څوک نه دی محکوم شوی، خو په دې هیواد کې په وروستیو کې د ژورنالیستانو هدفي وژنې کمې شوي. خو یې د دې معنا دا ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو وضعیت ښه شوی. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر له دې سره موافق نه دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وروستي دوه کلونه افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره تر نورو ډېر خونړي وبلل.
2018 کال کې موږ تقریبا 14 ژورنالیستان درلاسه ورکړي. 2018 کال کې هم څو خونړۍ پېښې شوي او په هغو کې تاسو معلوم دی یو ځل موږ 54 ژورنالیستان یا رسنۍ همکاران په ننګرهار کې درلاسه ورکړي. بل ځل هم د کابل کې خونړۍ پېښه چې اوسو هغه کې هم تقریبا 50 شاوخوا ژورنالیستان درلاسه ورکړي او ذخیر نور زخمیان دي. دا ارقام چې دي د 2014 کال نه اخوا ارقام سره ډېر تفاوت لري. 2018 شپاړسم اولسم کال دواړه خونړۍ کالونه دي په د افغانستان د مطبوعاتو رسنیو په تاریخ کې.
خغلی سمندر ازادي رادیو ته ویل دا له هغه معیارونو نه دی خبر شي د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پر بنسټ دا لیست چمتو کړي، خو د دوی ارزونې ښیي چې له سوریې وروسته افغانستان د ژورنالیستانو لپاره پرله پسې د نړۍ یو خطرناک هیواد دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنه هم د افغانستان نامنیو په ترڅ کې د ژورنالیستانو مرګ شوبله او د دوی لپاره سخت شرایط مني. دا اداره په کابل کې د یو ټانکر موټر په چاودنه کې چې 150 څخه زیات کسان یې وژل لږ تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدل تاییدی. د معافیت په نوم دا لیست هر کال د نومبر په دویمه نیټه د ژورنالیستانو په وړاندې د ترسره شوو جنایتو څخه د معافیت د پای ته رسولو د ورځې په مناسبت خپریږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کینټ د ژورنالیستانو په وړاندې د جنایاتو لپاره د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي، په 2018 کال کې د افغانستان په شمول د دې ادارې ژورنالیستان په بیلابیلو هیوادونو کې لږ تر لږه 4 ځله هدف ګرځول شوي. ټام کینټ وایي
ان د رشین فدریشن یوکرین بیلاروس
تام کنتوی د روسیې په فدراسیون، اوکراین، بیلاروس، پاکستان، افغانستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان، ارمنیا، آذربایجان، مقدونیا او نور هیوادونو کې چې موږ کار کوو، په دې پیښو کې فزیکی بریدونه، زندانی کول، خپل سری نیونی، پختن ګرویګنی، لفظي ګواښونه، په محکمو کې محکومول، آنلاین ګواښونه او د وسایلو ضبطول شامل دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې په سګنی لیست کې چیرې چې ډېر وژل شوي ژورنالیستانو قضیې نه دي څېړل شوي، سومالیا، سوریه، جنوبي سودان، فلیپین، مکسیکو، پاکستان، برازیل، روسیا، بنگلادیش، نایجیریا او هندوستان شامل دي. د اداره وی دوی د لیست بیل ابیل هیوادونو نفوس ته په پام په دي هیوادونو کې پتیرو لس کلونو کې د ژورنالیستانو د قتل د ناحل شو قضیو د فیصدی پر بنسټ چمتو کړي او هغه موده چې د سګنی لیست چمتو کولو پر مهال سیړل شوی هغه د 201 میلادي کال د سپتمبر لومړۍ نیټه څخه تر 201 میلادي کال د اگست تر 13 نیټه پورې ده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې افغانستان له هغه لیست څخه ایستلی چیرې چې ژورنالیستان وژل شوي او قضیې نه دي تعقیب شوي. دا لیست د ژورنالیستانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو څخه د خوندیتوب یا معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې چې د نومبر 2 نیټه په مناسبت هر کال خبریږي سکل په دې لیست کې 12 هیوادونه شامل دي او افغانستان د لومړي ځل لپاره چې د 2008 میلادي کال راهیسې پرلپسې پکې شامل و سکل په دې لیست کې نه دی شامل. خو په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه بیا وایي چې په 2018 کال کې په افغانستان کې لږ تر لږه په بیلابیلو پیښو کې 10 ژورنالیستان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي. اخوا په کندهار کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه د دې ولایت د امنیتي ادارو څخه د دوو خبریالانو د نیول کېدو په اړه وضاحت غواړي. د کلید په نوم د یوې محلي راډیو مسؤل احمدالله سرګند او بسم الله وطندوست په نوم یو بل ځایي خبریال د تیرو دوو ورځو راهیسې د ملي امنیت او امنیتي قوماندانۍ په توقیف کې دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري.
په کندهار کې د نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ په یو بنسټ کې د دې ولایت راټول سو لسګونو خبریالانو د کندهار امنیتي ادارو ملي امنیت او امنیت کمانډانۍ څخه غوښتنه وکړه چې د کلید راډیو د مسؤل احمد الله سرګند او د شیبه په نوم د یوې راډیو محلي خبریال بسم الله وطندوس د نیول کېدو په اړه دلیلونه روښانه کړي. په جنوب کې د نوی صحافي دفتر مسؤل عبدالسمیع غیرت ملبای احمد الله سرګند چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د ملي امنیت په تفکیف خانه کې دی مرکزي دفتر یې په لومړي عکس العمل کې ویلي چې نو موړې دی وی شخصي مسلې په تور تفکیف سوي. د غیرت مل په وینا دولتي چارواکو خپل د ملي امنیت ادارې تر اوسه د احمد الله سرګند نیول کې دوه دلیلونه نه دی واضح کړي.
ښاغلی احمد الله سرګند نیول کې دل بي خندات کې دی موجود مخکې درې څوک دا تر سره کولای شي ملي امنیت چې د دوی نیول سوي دی او فقط دوه دي د لیست چې موږ تر اوسه نیولې دي د ادارې د خبرو تایید شي د احمد الله سرګند یو امنیتي شخصي ستونزه چې د وروسته وزیر
غیرت مل دغه راز وویل چې د شیبه په نوم د یوې راډیو محلي خبریال بسم الله وطندوس دوی ورځې مخکې د امنیت کمانډانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا لومړی غوښتل سوی او وروسته تفکیف سوی چې لا هم امنیت کمانډانۍ د نوموړي خبریال د نیول کېدو په اړه دوی ته قانوني او واضح دلایل نه دي وړاندې کړي. او موږ غوښتل چې د احمد الله سرګند د نیول کېدو په اړه د ملي امنیت ادارې نظر هم واخلو خو د پرله پسې هڅو سره سره ونه توانېدو. بل خوا د کندهار د امنیت کمانډانۍ مطبوعاتي دفتر وایي بسم الله وطندوس د سمی یوسف نوم د یو تورن کس په ملاتړ فیسبوکي پوسټونه کړي. د امنی کمانډانۍ ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په لومړنیو پلټنو کې معلومه شوې چې سمی یوسف نامي د وسلوالو سره اړیکې درلودې او بسم الله وطندوس د نوموړي نیول سوي تورن کس په اړه داسې فیسبوکي پوسټونه کول چې خلک یې د پولیسو او حکومت پر ضد پارول. په عین وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینه پال وایي د خبریال وطندوس د خوشی کېدو په اړه له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړي او ډیر ژر به موضوع حل سي. په عین وخت کې خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو دا ډول نیول کېدل د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې تاوتریخوالی بولي. احمد لودین نفس د کلا افغان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل که خبریال کومه مطبوعاتي غلطي یا تخطي کوي باید په اړه د اساسي قانون او د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې د تخطي کمیسیون او د رسنیو مربوطه ادارو ته شکایت وسي.
خبریال موضوع باید په هغه ډول برسی نسي لکه څنګه چې نور عادي موضوعات کېږي اړوند ارګانونه نه یې سمې د قانون یا د مفاد د قانون مطابق د هغوی برسی وسي. متاسفانه تر اوسه قومندانۍ لا هم موږ ځنډیي وایي چې موږ تاسو ته وضاحت درکوو. زموږ غوښتنه د ټولو خبریالانو غوښتنه دا ده چې دا موضوع ژر تر ژره حل سي او هر عقل هغه وضاحت یا هغه لامل چې دی پر بیول سوی دي بدل سوی دي هغه معلوم سي.
موږ د بسم الله وطندوس په موضوع او د احمد الله سرګند په موضوع کې د کندهار او د زون ټولو خبریالانو د حکومتي او امنیتي ادارو څخه دا غوښتنه کوو تر څو په دې برخه کې قانوني کړنې ترسره کړي. موضوع نزن دی موضوع شخصی توقیب خانوی تنی که او سر ترسنگ در خبرالان پورا جا تحجیدون چی وست موجود جی او پدا غصی پیوش پرنور هم دیری جدا کم کری او دیری نکری
پا جنوب که در خبریالان و دملا تربن سچون وای پروان کال که در خبریالان پا وران دی تافتر خوالی زیاد سوی در دغه ادارو در معلومات پا اساس پروان کال که در جنوب پا ساته در خبریالان و در تافتر خوالی لس پیش لدوی سر سبسوی چه لدی جمله سخی دیر قضیه د دولتی بنسټونو او چارواکو لخوا رامنځته سوي او یو برخه د وسلوالو مخالفینو او غیر مسؤول وسلوالو ډلو پورې اړه لري.
دوستانو و موردل چې په کندهار کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د دې ولایت د امنیتي ادارو څخه د دوو خبریالانو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کوي. تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د غرمې 12 بجې شوې. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو طرحه ولسمشر ته د تایید لپاره لیږلې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډېره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوو سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. د کندهار د ملي امنیت ریاست خبر ورکړی چې نن یې د کندهار په ښار کې دوه وسلوال مخالفین نیولی دي. د ویل کېږي دغو کسانو له څه مودې راهیسې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت او خلکو پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. د کندهار د ملي امنیت ریاست د دغو کسانو اعترافات هم خپاره کړي دي. د دوی بشپړ هویت تر اوسه نه دی په ډاګه سوی. له افغانستان سره د هند د غنمو د مرستو هغه لومړۍ جوپه چې 130,000 تنه غنم دي پرون د ایران د چابهار بندر ته ورسېده چې څو ورځې مخکې د هند له کندالات بندر څخه په کښتیو کې بار سوي وو. د هغو 1.1 میلیون تنه غنمو یوه برخه ده چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د پاکستان له واکه لیرې سوی صدراعظم نواز شریف نن بیرته وطن ته ستون سو چې په محکمه کې د فساد دغه تورونو په اړه ځواب ووایي چې پرده او کورنۍ یې لګول سوي دي. هندي چارواکي وایي د دغه ویات په شمال کې د حرارتي برېښنا په یوه کارخانه کې د چاودنې له کبله لږ شپږ ویشتنه وژل سوي او 6 نور ټپیان دي. دا پېښه په اتر پردیش ایالت کې سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس یو شمېر مخکښو غړو له سپینې ماڼۍ غوښتنه کړې چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستانی دي په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو پوځي زندان ته واستول سي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ساده رادیو .com کې هم وګورئ. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نس پروګرام تر زو عموما دا وخت موږ هرونه د یو کلی زرغګونو ډراما خبرو. نو دا ډراما خبري ورپسې لا یاد مباسي چې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع بحث لري. یو کلی زرغګونه
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا ڈرامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاگونا پا ڈراما کی مو آوریدل چه موسا گل د خپل مور سنم گل لاسونخ گلول او ورتویلی چه ستا پا لاس پا خشوی دوڑی داس خوگار لگیگی لکه د گل محمد د دکان کیک. اوس به واورو چې ګل محمد او مور یې ترور بیبي ولې ورخطا دي.
چې دا به د چا زنګ وي؟ تیاره ماخوستن دی، نه یې نوم ښکاري او نه یې نمبر. وده دا دکان به کول کړه.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ته ګل محمد یې؟
هو خاوري ګل محمد یم. ته څوک خبرې کوې؟
زه د پولیس عامر یم.
سلام علیکم عامر صاحب.
وعلیکم سلام ګل محمد. زه راته وایم چې هغه خلک څوک چې ستاسو د کلی په لاره کې ډزې وکړي.
عامر صاحب څه وایم، قاچاقبران راته ښکاره کېدل، څه یې په اسونو سپاره وو او څه یې په بار شوي کچرې پسې روان وو.
ښه سمه ده، موږ به یو طریقه ورته جوړه کړو چې په ډزو کې د کلي خلکو او څارویو ته تاوان ونه وړي.
ښه ده امیر صاحب، کامیابه اوسې. رښتیا امیر صاحب، زه همدلته پاتې شم.
ته کور ته لاړ شه، که بیا څه کار و زنګ درته وهم. اوس خدای په امان.
صحیح ده، خدای په امان.
ګل محمد زویه. وا ګل محمد،
څه وایې مورې؟ په دې ماخوستن کې دلته څنګه راغلې؟
رختیه ویلی چه ده مور زوره پا زوی ده زوی پا وچه تیگه دست خود سوگ نکهی ولی که
ولی مور خود سمی کردی
زمان زوره نخوده ده پا خودر تلو تیر کرل نگوری تیاره مخوستنده تلا بیغم ده دوکان مخیطا و لاری ولی
خوام دوست ده روانه ده ما
روانی دل ده پی خیر شزویه درده ده ده توی
حسی ده کلی پا چنده کی و دل خالگو او سونه و کچری ور سراوی بس لمسته اینه یاوائی دزی کولی
چی ده بچو کوبه سویه وی سویه ده ده پولیس و ده موتورو
اوه ده پولیس و ده موتورو غک ده احلا درزا کورت زو حسی نه چی جگره و نخیلی
بابا درسته خود کشه دماغا خود کشه دماغا بابا لکه چه پلار میره تصبر چی در موبایل پتکم
حالا که ناصره دادساز غگ لکو مراته
چه وایم ریبان دی براته
گور زویا زنو وایم چه موبایل بد شایده مقصد می داده چی خپل سبقونه دی وایا ته لګیای ټول ورځ په موبایل کې سندرې اورې
نه مې دی اورېدلې زه هیڅ موبایل نه لرم
اوف شیطانه کور دی ورانشه دا تر بالغ لاندې موبایل پیریانو راوړی دی ته صبر چې په دیوالې وله
وکړه پلاره دا مې د بل ملګري دی د ډېرې بای موبایل دی
ښه ته مې لاس پرېږده نه ماتوم د انسان غوندې دلته مخامخ راته کینه چې یوه ضروري خبره درته کوم
د انسان غوندې دا دی ناست یم د څه چی خبره راته کوي
اوس به درته معلومه شي چې د څه چی خبره ده له غوږونو دې مالوچ لري که او په دواړو غوږونو یې واوره
خو درته غواږیم وایا څه راته وایې
دا درته وایم چې یو وخت یې په جمیل پسې په فیسبوک کې دروغ جوړول هغه بله ورځ د جنوکو د مکتب په لاره کې بوس کېدې
ته عجیبه خبرې کوې خو داسې څوک به دې لیدلی وي زه خو نه یم تللی
په سترګو کې به خاورې نه راسیندې همدا ته په خپله وې اوس دا راته ووایه چې د کلي له پرېکړې خبرې مولوي صاحب او د کلي مشرانو ویل چې کورنۍ او پلرونه د خپلو زامنو او د کورنۍ هلکانو ته نصیحت وکړي چې وروسته له دې دې نجونې نه ازاروي
نو زما یې د کلیوالو په دې خبره څه
ستا یې دا چې نور د خلکو لونې مه ازاروه سبا به کلیوالو نیولی مخ به یې درته تور کړی وي او په خره به یې چپه سپور کړی وي کوڅه په کوڅه به دې ګرځوي
د چا هغه پلار مې هم نشي نیوای
د پلار بچیه ته خو شرم نه لرې زه به له شرمه مړې یم زما د عزت پټکۍ په ځمکه مه ګرځوه
بس نور مې په دې خبرو غوږونه مه خوره زه خپله ښه پوهېږم
ارمان چې وپوهېږې که تا ته خپله خور عزتمنده وي د نورو د خویندو به هم عزت وکړې
وای خدا رب گلی علی ودیا بلا سونه دی چینجی وشه توای که
وای ولی ها موسا گلا ساده گلا تلو کما را پیدا شوی شده بدمشا
زه په ټکټر کې خوب وړی وم وای اخ ظالمه هډوکې دې رحمات کړل ته وای ښه اوس دې حکومت ته کش کوم چې سل کاله دې بندي کې
سنا چې په رښتیا یې هډوکې مات دي نو موسا ګوله اوس په رښتیا ستا هډوکې مات دي
او خود ته وای ښه زه یې تاوان درنه غواړم ټکټر به دې پکې لاړ شي
دا خو مې سخته خوا درته بده شوه زړه دې بدمشه زه خو وایم چې ته یو بل کار وکړه
وایه کنه څه وکړم
داسې وکړه چې ته لږ پاڅه روان شه ګوندې هډوکي به دې ښه وي
ظالمه زه له ځایه نشم خوځېدی ته وایې روان شه ته وایه یو للوگی مڑ کے دا بولے سر تا پراٹھے لٹا والے
دادا پراٹھو خبر مکا وکانا والے مل وغیرہ بھی کھاوے یو بلا پختنا در نہ کوم جو دے بدمش
جڑ میں بد کھا دے وا پختنا دے کوا
اسے ما ویل چے لٹیکٹر نہ میچ نہ ویرا غور دا والے اغه وہ گر دے دا یو خوری دا شوے
او خود خالتا تکڑا و ماتو ای ہا دغسی تا گوند غار سڑے م می داسی رات سم نو
وی وی ظالما ٹاٹار نامے پوت مر دے
داسی خے تو ای ہا اوس بس ما دا ڈکو پ خوب کی یا ٹیکٹر رکھے وے تو ای ہا یاری زدر باندې کوم او یا بل خپل ظلم لا سخلی
وار مکو ٹیکٹر خو می چمڑم کی نه در کوا اری زمرا باندې کوا چې د وړو کی بچی پلار کی هه کم
د وړو کی بچی پلار کی کم ته ته بول وړو کی بچی سره سلام کوي تا وای ښا زکه دې نه پرېدم هو
مکو زه نه وایم ښا زه دې بدمشه خدای مې دې له ظلم نه وساتي زه به مې د خپلې کور ودانۍ او وړوکي بچي ډېر خیال ساتم
شاباس رښتیا وایې که دروغ
او خود رښتیا وایم
دا قول دی
او دا دی راکه لاس دی سل ځله مې قول دی زه دې بدمشه
بس چې قول دی نو راپورته شه نو ته به نن یا سبا له خیره سره خپله کور ودانه کلینیک ته بیایې چې ډاکټران یې وګوري ودې اورېدل
د اسلام مورې
وای خدایه اوس به څه ورته وایم
څه شوه ګلالۍ نن هم نه ده راغلې
خیر دی رابه شي رښتیا نن غرمه هم نه وې ډېر خوږ قطق مې پوخ کړی و
ګوره شفیقې تو اس خبر ما بدلوا دا وای چې د ګلالۍ د پلار غنې ته مو خبر ورکړې ده کنه
وی دا څاورم د څه شي خبر څه پیخه خو بنې شوی
لا حول ولا لدینه بل لویه پیخه څه وی چې د خانون ګور د پلار غنې کرم ورور کینی
وی دا اسلام پلارا زما زړه دی وغورځو د ټول خلکون غنې د پلار غنې کرزي بیا په خیکی کې خو یو نیمه ګلام راځي
لا حول ولا په ټول خلکو یې زما څه ز خانم خان صابر غریب سړی دی د فیلانو سره دې ټانټې نه جوړوي
صابر غریب بد سړی نه دی ګلالۍ ملامته نه ده لکه نازولې ده اول دې ورته سره شنه باغونه
خو دې سره شنه باغونه مې ورته خودلې دي وخځې
خو هغه له واده نه مخکې دې ورته ویلي و چې مکتب ته به دې ځي او خپل سبقونه به دې
وایي بس د سبقونو په خبره به غټه تیګه کېدې په خبره پوښ مې کنه
هو پوه شوم ته خو لکېنه دې بالغ ته دې ډډه ولګوه په درېدو ستړی شوې
نه یم ستړی شوې کېناسو ته نیم راغلې ته مې هغه واسکټ کوټ باندې راواخله
په واسکټ څه کوې اوس له باندې نه راغلې
ډېر مغزه به مې نه خوري واسکټ مې راواخله
سمه ده واسکټ به درته راواخلم خو په دې مې وپوهوه چې اوس چېرته ځې
هېڅ چېرته نه ځم همدلته د صبر دوی کره ورځم
د صبر دوی کره د څه لپاره
د دې لپاره چې لږ مغزه سر ته راولم او ګلالۍ لاس نیولې له کوره راوباسم
د اسلام پلاره داسې مه کوه زولۍ درته غوړوم په دې کار کې نه ښکاري
ویب چپ شه ډېرې خبرې باندې کړه په دې ښه نه ښکارم چې انګور مې یو غریب سړی په کور کې کېنولی وي
مه کوه د اسلام پلاره زه نه دې نیسم د کلي مشر او خانې خلک به در پورې وخاندي
ویم لرې شه د خپلې خانې زور ورته ونه کړم زه یې کله پرېږدم
واسلام زویا انزر شپ لا دې نو ګرځما دې صبر دې کله په جنگ ورغې
درنو اردوونکو سلامونه تاسو دی یو کلی زرغغون ډرامې 214مه برخه واوریده اوس مو د ډرامې اړوند ژوندې د خبرونه تازه یوسف زدران او تخنیکی همکار عبید الله عبید هر کلی کو په ډرامې کې مو موضوع حتمن مونډلی نن په دې غږیږي چې کزوانان د کلی او کور د مشرانو خبره نه مني لا هم د ټولنې په تیرا خونځي ته د تلونکو جن ازار وضعیت کوي ورسره څه باید وشي د همدغه پښتنې پاړه تاسو درنو اردوونکو پیغامونه مونږ ته په 0 و 0 شپږ نوي 0 یو شپیتو 0 یو شپیتو شمیرې را رسیدي دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. وروسته په خپرونه کې ستاسو تبصرې خپرو او تر څنګ یې موږ دلته د افغان میتوډیک د برخې یو همکار محمد عاطف فقیرزاده سره چې په ټولنیزه او فرهنګي برخه کې کار کوي په همدې موضوع خبرې کوو. په خپرونه کې ستاسو اوریدونکو ځینې مخامخ اړیکې هم مخلوص. شمیرې مو دي 0999235540 بل شمیره ده 0999235540. ښاغلی فقیرزاده صاحب خپرونه ته ډېر زیات پخیر راغلی. ستړي مشي ورسره که پوښتنه هم وکړم. موږ تر ډېره په دې موضوع غږېدلی چې هزارو ازیات اکثره د بېسوادۍ له امله کېږي. زموږ ټولنه کې هغه بېسوادي چې حاکمه ده ولې لیدل کېږي؟ تر ډېره متعلمین، محصلین او زده کړې خلک هم دا کارونه کوي. دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه ستران صاحب چې بلنه مو راکړه چې په یو ډېرې مهمې موضوع سره وغږېږو. تاسو تل دې موضوع توجه کړې. دا موضوع هم مهمه ده او هم ډېر اساسه ده.
بالکل.
ځکه افغاني ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، هلته مطلق نفوس چې دا مسلمان خلک دي او معمولا په یوه مسلماني ټولنه کې د دې موضوع په دې کچه توقع نه کېږي چې دا موضوع دومره جدي شي. خو متاسفانه له بده مرغه دا موضوع ډېره جدي شوې ده. څنګه چې تاسو یادونه وکړه په مقدمې کې چې دا د نالوستیتوب یا بېسوادۍ موضوع هم په دې کې ډېر ژور رول لري، خو د دې تر څنګ نور مسایل هم دي له بده مرغه چې دا موضوع لا ډېره جدي کړي.
تاسو په همدې برخې کې ټولنیز او فرهنګي برخې کار کوئ، نور څه دلایل ستاسو په نظر باندې کېدلی شي؟
دلایل ډېر دي، ګڼ دلایل دي. فکر کوم دا به شونې نه وي چې په یو لنډ داسې یو لنډ پروګرام کې چې یو سات نیم سات وخت نیسي په ټولو موضوعاتو باندې وغږېږو، ځکه دا یوه ډېره ستره موضوع ده. په دې باندې څېړنې شوې دي. زموږ دفتر د ځوانانو سره کار کوي، په بېلابېلو ولایتونو کې دې موضوع ته توجه کړې. د ځوانانو سره او د ټولنپوهانو سره په دې موضوعاتو باندې غږېږو. خو معمولا هغه عمده دلایل یې دا کلتوري او فرهنګي، کله چې کلتوري او فرهنګي وایي د کلتوري او فرهنګي ارزښتونو زیانمن کېدل دي. دا د جګړو ځکه موږ څلوېښت کاله په پرله پسې توګه په جګړه کې ښکېل یاست. متاسفانه دغه ارزښتي ټولنیز ارزښتونه له منځه تللي دي په ټولنه کې. تاسو که چېرته د ډاکټر نجیب په دور کې دا غنه مخکې دوران تاسو وګورئ، په تاریخ کې ولولې، په کتابونو کې درغلي دي. په افغانستان کې د خزینه او جامع لکتر لګه په دلوې خارونو کې لکه په کابل کې د اوس په پرتله آزادم وي. خو دا ډول ستونزې هغه وخت کې مونږه شایدان نه یستو چې د دې اندازې دي دا ستونزې جدي وي. دا د ټولنیز فرهنګ پورې تړاو لري. متاسفانه د څلوېښتو کلونو څلور لسیزو پر لپسې جګړو زموږ هغه فرهنګي ارزښتونه له منځه وړلي دي. اسلامي ارزښتونه هم د خلکو په دغه کې، دا خپل اسلامي ارزښتونه نه بلکې د خلکو پر وړاندې اسلامي ارزښتونه دا کمزوري شوي دي. خلکو واټن نه اخیستی د دو ارزښتونو نه، د دو ډېرو مهم ارزښتونه چې دا اسلامي، فرهنګي، افغاني ارزښتونه دي. دا دی. او بل ډیره مهمه موضوع هغه ټولنیز موضوع چې خزو ته معمولا په افغاني ټولنه کې پټی سترګه قتل کیږي.
او خود دلته بیسوادی هغه مین فاکتور دی چې سرچینه لاغې نقصل کیږي. ولی لیدل کیږي په کارونو کې چې هغه کسان سواد لري، زکړه لري، محصلین دي، پانتونونو کې حتی دا موضوعات تکراریږي. نو دلته څوک مقصر
شي؟ دا خو دا یو ټولنیز پارادوکس دی چې یو اړخمنګ وایي چې دا موضوع اصلي لامل بیسوادی ده. لبل اړخه بیا چېړنې ښیي چې دا یوازې په سرکونو، په سړکونو، واټونو کې دا نه پیښیږي، په کوڅو کې نه پیښیږي. تاوتریخو هزارو ازیات زورول
دلته د دوی په تربیه باندې هم انتقاد کېدی شي.
په دوی په تربیه باندې هم انتقاد کېدی شي. په ځینې ځایو کې حتی هغه کسان چې هغوی هم لوستي دي، هم باسواده دي، هم په اقتصادي او ټولنیز لوړ وضعیت کې قرار لري، بیا هم دا کار کېږي. په ادارو کې هم دا کار ترسره کېږي ښځو پر وړاندې. او دا چې په ادارو کې ترسره کیږي او هغه د ټولنې په اقتصادي او فرهنګي کچه، هغه په لوړې کچه کې هغه کسان چې دا کار ترسره کوي، دا ډېر فرهنګ، بیا هم فرهنګي دغه دي فکتورونه دلته دي چې ښځې ته معمولا په ټیټه سترګه کتل کیږي.
ستاسو نظر ولې اوریدونکو ته هم شمیره پریښي وه چې تاسو په دې اړه باندې څه پیغام لرئ؟ هغه ځوانان چې لا هم د پوهې سره سره دا موضوعات هزار وضعیت تکراروي، ستاسو په نظر څه باید ورسره وشي؟ زموږ ځینو اوریدونکو په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې را تغږیز پیغامونه پریښي. د ولې دلیل او ځواب له دوی اورو.
خبر دای شاید څوک چې پردي خوندې مندې ازاروي، یا څوک چې خپل ګرېوان ته سره ټیټ کړي بل ګرېوان هم دغه شاید څوک چې پردي خوندې مندې ازاروي او خپل نه ګوري هغه په پاین باندې خلاص نه ده. ادا یڅونه لري، بیا مور ته نه ګوري، بیا ورور ته نه ګوري، بیا دار ته نه ګوري، شاته نه ګوري. خبره دا یې شه ده، څه نشات باندې نه کېدلو اول خو د کلی شورا جرګه ده چار څه پریکړه وکړل هغه به کوي دا که د کلي د شورا د پریکړې خبرې هم نه منه ده دا به جنایي او امنیتي ځواکو ته باید وسپارل شي چې زه د جنایي جرمونو کې شامل او بیا به سزا باندې ورسېږي دا د دې سوال جواب ده
السلام علیکم زبیدلا تک بدریش سوالی بینن ولایت خمیارد نا پیغام در تفریتم زما نظر دا دی چې د ځوانانو ته چې د خوندې زوروی یا د خوندې مخ ته ورته ولاړ وي ته باید یو قانون جوړ شي باید دوی ته یو څو میاشتې قید پرې کړي قید وار کول شي چې په جیل کې واچول شي انشاءالله دوی به بیا دا کار نه کوي درې څلور میاشتې قید ور باندې پرېږده بیا به دوی دا کار نه کوي خو دا ډرامې د یو کلی زر غونو ډرامې دی زموږ په ژوند کې ډېر بدلون راوستلی
صفر اووه سوه شپږ نوي صفر یو شپېتو صفر یو شپېتو شمېرې ته ستاسو درنو اوریدونکو پیغامونه وو ټینګار په دې چې قانون جوړ شي جنایي پولیس رول ادا کړي قومي رول ادا شي د ټول طبقاتو ستاسو ځین نور اوریدونکو پیغامونه کپاتې وي ستاسو په نظر دا موضوع څنګه حلیدل شي د شمېرې صفر اووه سوه شپږ نوي صفر یو شپېتو صفر یو شپېتو شمېرې ته راته پرېږدي مخامخ اړیکو ته ځو چې موږ سره وردګ فضل هادي وردګ له میدان وردګو نه اړیکه نیولې ده خپرونه ته په خیر راغلی ستاسو لنډ پیغام نظر اورو مهرباني
زبران صاحب سلامونه محترم وخت مو ملي محترم ملما کوم سلامونه اورم د کوم نو وکم د مهمه خبرې وکي د جمعې کې بعد هر دوه مو دغه ورته پیغام د کې تاسو حرکت وکړ ټول نه کې چې دغونه ټول مثبت کا پان خلک وکړي خو اوس هغه کوم ځوانان د مو نه خپه څنګه غور وی چې هغه منفي ارخونه زیات پکې دي نو دغه د خپل مخنیوي وکړو ډیر ډیر ځوانان وینم چې تاسو یو کور کو یا تاسو یو حرکت کو چې هغه د ټول نه یو نه منفي ارخونه پکې دي نو د مو په وړو ځوانانو باندې راغلي چې په جامعې کې بعد په کورانه کې تاسو یو چلند وکړو زدرون څه چې هغه به واقعي جامعې یو څه یو څه تل
ده تاسو نظر ده چې څوک خپل رول خپل ادا کړی ډیر مننه ستاسو پیغام له میدان وردګو نه په خبرونه کې شامل کړو بل اوردون کې را سره شته ستاسو لن تبصره نظر او خبرونه په خیر راغله بله ستاسو اړیکه را سره وصل د لطفن خبرې وکړي
سلام مینا دانه زدران ثابت تا او قدرمن ملمت او درنو او دین کته اله کوم شیرو غو جوړوي
مننه زاند معرفي کړل
او د تفاهم درته په اړیکه کې يم
مهرباني
ریسکا چې دې دې په نن ونځيات نه دا کې درامې وړاندې کوي د نړۍ مننه کوم هله کوم انا اوریدم چې په عمل وکړي او د ځکلن نه پرهیز وکړي چې زمونږ د هیواد د بربادۍ او د خوند د تعلیم د مخنیوي سبب کیږي دغه می نظر و درا ته تر بیا را
مو یو یو دونه کول غواړم دا د یو کلی زرغون ډرامه چې تاسو اوردون کوي صفات تو ویل تاسو نظر ده هر چهارشم هر دوشنبه د مازیګر په تلورنیم بجو خبريږي بیا تکرار تاسو د پنځم پورز دا وخت ال ژوندۍ د غباس سره وري د پختن د اونې پختن هم د دوشنبه پورز د ډرامه ورسته خبريږي نو تاسو چې د دې د اونې د پختن په اړه ځواب راته پریږدي تاسو غوړه پیغامونه جایزه هم لري نو هغه پختن کولای شي 0089 صفر یو شپېتو صفر یو شپېتو شمېره ته ځواب کې ورسته کا وخو اوریدونکو تاسو ته راځي کنه غږ سپتون کې ماشين شمېره مې ویلې د تاسو ګڼ اوریدونکو پیغامونه مونږ هلته اخلو د اوریدونکو ټینګار پدې دی چې څه چې کوي هغه بری به ځوانانو ته نصیحت دا دی کته مونږ بل متل لرو کده چې ورته په ګوته وه یا سګ بد نه وال کې د سلرو خو قانون باندې هم یو ټینګار یو موضوع دی مونږ د خزو پړان تو تر خالي قانون لرو هلته دا موضوع څه جديده
د ضرور ډیر ټکی ته اشاره وکړه چې ترته دا په قانوني چوکاټ کې دا موضوع مطرح شي دا ولته سزا ورته وټاکل شي فکر کوم ترې حد به مخنیوي وشي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالې په قانون کې تاوتریخوالې د مخنیوي په قانون کې په دې شمه ماده کې الته لاندې یادونه شوې ده الته یادونه شوې چې ترته څوک د خزانو غره خزو د ازار او اذیت سبب کیږي هغه په 3 میاشتو قید محکومیږي او کچیرته دا ازار وضعیت بیا ل اداري مقامه ل دولتي مقامه د داسې یو کس له خوا
عملي
رسمي ځای عملي کې بیا دا دوه چند کېږي شپږ میاشتې کې. اصلي ستونزه څه ده؟ اول خو دا قانون جدي نه نیول کېږي په ټولنه کې، ځکه دا قانون بیا هم د ښځو پورې تړاو مومي، دلته ښځو سه په فرهنګي او په ټولنیزه توګه دلته تعبیزي او له تعبیزه ډک چلن کېږي له بده مرغه، چې په دې باندې هم کار باید وشي چې دا بیا ټولنیز پوهاوي ته آگاهۍ ته د کورنۍ ونډې پورې تړلې موضوع ده.
په موجوده حالاتو کې شاید د قوانینو تطبیق هغسې چې ډېر چارواکي هم مني داسې سخت وي، لکه چې موږ داسې په ټولنه کې وینو، لکه په ډېرو نورو موضوعاتو کې له د چارواکو باور باندې چې خلکو باور باندې چې هغو نه دي عملي شوي. دلته که یو څوک بد کار کوي، ازار وضعیت کوي، یو جنو پسې پورزه ځي، مکتب ته ځي، د بل ملګري رول چې دی، د بل ملګري د هغه جامعې دغه ټولنې
د بل ملګري رول ته ډېر عمده دی، ځکه متاسفانه په ټولنه کې ذهنیت داسې دی که چیرته یو څوک کیدای شي هغه ذهن د ته مادم نه وي او د خزانو پر وړاندې دا پرزه تګ دا ډول چلند هغه ته د خپل لپاره ناوړه عمل وي او دا هیڅ وخت په دې باندې لاس پورې نه کړي، خو یو بل څوک چې کی دا ورنه ناخداګا توګه دا ورنه خوند اخلي، ورنه لذت اخلي. دا متاسفانه چې یو ټولنیز ستونزه ده، یو ټولنیز فرهنګي ستونزه ده چې په دې باندې باید کار وشي. تر ټولو زه بیا هم په لنډه توګه د قانوني بحث ته راځم، دا ډېره مهمه ده ترڅو دا عمل جرمي بڼه را پیدا کړي
او عملي شي.
پولیس د قوانینو په اساس باندې اړ دي چې کله شهودي جرم ویني هغوی باید لاس په اقدام شي. خو متاسفانه که چیرته یو څوک د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هغو ازار زیات باندې لاس پورې کوي، پولیس ته خپل هېڅ وظیفه نه ګڼي چې هغه ونیسي یا هغه په قضایي توګه تعقیب کړي. په دې کې د بېلابېلو دولتي ارګانونو لکه د ښوونې او روزنې وزارت، ځکه دا د ځوانانو سره په د هېواد په کچه کار کوي، د اطلاعاتو فرهنګ چې د فرهنګ په برخه کې، د حج او اوقاف، د همدا ډول د ښځو چارو وزارت، د عدلي او قضایي ارګانونو، د کورنیو چارو وزارت.
درس موضوع کې پاتې کېږي. اردن کې را سره منتظر دی په لاین کې فیصل. را سره د خبرونه په خیر راغلی. لنډ پیغام مورو مهرباني. بلې فیصل، ستاسو اړیکه را سره وصل ده. مهرباني، ستاسو لنډ پیغام خیر اوسې. بل اوریدونکی هم را سره شته، مهرباني له تاسو نه اورو. بلې ستاسو نه په دې اړه اورو چې که څوک ازار وضعیت کوي مخنیوی څه ډول وشي ستاسو په نظر باندې. مهرباني. ښه، اوریدونکي اړیکه شلېدلې ده. یو بل اوریدونکی هم لرو. خیر راغلی خپرونې ته. مهرباني د داړیکو مشلتله او بخې د خبرونه وخت میږي. نور مو اړیکو شخصله خو استاد پیغامونه کا پاتې کیږي. مونږ ته په غږ سپتون کې ماشين شمیرې را رسیدي. شمیره مو ده 0 و 7 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو. مونږ استاد غوړه پیغامونه راتلونکو نه درته خبرو. په موضوع کې کا پاتې شو تاسو اشاره په قانون د قانون په تطبیق باندې وکړه. خو عملاً کڅوک دا کار کوي، فرزن مونږ په خارونو کې کلیو کوڅو کې وینو، دونه پښتنو چې جواب شوی دی، د غزوان یا دغه ځوانانو سره دغه ډلو سره چې داسې کار کوي څه باید وشي؟
دو ډلو سره چې دا کار کوي دا باید جرم وګڼل شي. اول دا خبره باید دا عمل د ښځو پر وړاندې د ښځو ازار وضعیت په سړکونو کې، په پوهنتونونو کې، په هر ځای کې، په دفترونو کې، دا باید جرم وي. او دا جرم که چیرته مشاهده کیږي، عملاً لیدل کیږي، دا د پولیسو مکلفیت وي چې داغه مخنیوی وکي. هغه څوک دا عمل تر سره کوي هغه ونیول شي.
د اسلامي ارشادات هم د څوک ناوړه کار کوي تاسو په غوي په لاس سره منع کوي، په جبه سره، بیا غوي سره کرکه، دغه ته څومره هغه عملي جامه ورغوسل
شي. متاسفانه چې موږ د اسلامي ارشادات نه واټن اخیستې د فاصله مخسته د اسلامي ارشادات کې چیرته پلی شو د ستون زبونه و موږ بنن په دې باندې دلته بحث نه کوو. اصلي موضوع هم دا ده، یو ډیره مهمه موضوع، هغه ډیره مهمه موضوع د علما ونډه ده، ځکه دا د جمعې په منځونو کې موږ وینو علماء کرام په مهم موضوعات ټولنیزو موضوعات باندې غږیږي. زه خپل شاهد نه یم، په بیلابیلو مسجدونو کې، دلته په کابل کې موږ مونځ کړی دی هر جمعې کې، چې کوم امام صاحب راپورته شوی په دې موضوع باندې خبره کوي. زه فکر کوم د دینی ارشاداتو رول ډیر دی، ځکه چې کوم مقام چې ښځې ته اسلام ورکړی دی هغه بل هېڅ نظام ورکړی نه دی، تعریف شوی دی، هر څه دغه شوی دی، ښځې او نارینه حقوق مساوي دي، هغو ټولنیز ژوند ته هڅول شوي دي په اسلام کې.
او موږ چې دلته دیني عالمان راغوتي دوی وایي چې موږ یوازې تبلیغ کولی شو، او کړی مو دی په دې موضوع شاید یې غږېدلی وي. یا نه د مور او پلار رول د کور دننه د هغوی څار باید څرګوي چې خپل نوي ځوانان دا څنګه وڅاري.
د مور او پلار رول خو تر ټولو مهمه دی، ځکه د ماشوم د ځوان چې هغه وروسته راوځي ټولنې ته،
کم دی خرابېږي بیا بنسټ یې خراب
که چېرته دلته په کور کې خرابېږي. زه فکر کوم ستونزه اصلي همدلته ده چې په کور کې هغه ډول چې ضرور ده، هغه ډول چې اړینه ده، کورنۍ میندې مور او پلار په دې توجه نه کوي چې خپل ځوانان دغه کې چې ستا خور او د ستا ترمنځ هیڅ توپیر نشته، دی دواړه خدای پیدا کړي یاست دا ډېر مهم دي. او یوه ډېره مهمه موضوع دلته رسنیو ده چې تاسو همیشه دې موضوع ته
ډېره مننه. خبرونې وخت کم دی. خیر اوسې فقیر زاده صاحب، ستاسو له مشورو او وړاندیزونو نه تبصرې چې لرلې مو اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسره وي. خبرونه دلته پای ته رسیږي. راتلونکي پنځمه